سنکی دا سهار اته بجې شوې. د افغانستان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی و. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې حکومت یې $100 میلیونه چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژې ته ځانګړی شوی و بیرته ورګرځولی. دوستانو ستړي مشي په یادې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبل غندلې ده. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې ولسي خلکو او همدارنګ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. او په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا د روسوري د عدلي په اړه هغه پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړي چې چین او روسیې وړاندې کړی و. بشپړ خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبل غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافني ویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغو تاوتریخوالو پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکیل دي. نوموړی دا څرګندولې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړي چې وایي، پرون د ننګرهار په خوږیانیو کې د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې یو شمیر عام جنغوزي ټولونکي وژل شوي. همدارنګه پرون د زابل په قلات ښار کې یو روغتون ته څیرمه د هغه موټري بمي برید له کبله چې طالبانو یې مسولیت پر غاړه واخیست روغتون ویجاړ شو او پکې د ښځو ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او تر 90 زیات ټپیان شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي، دا نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سخت بې پروايي څرګندونه کوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې چې هدف یې د داعش پر وسلوالو 14 تنه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. حمله د چهارشنبې په شپه د خوږیانیو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په تور وټ سیمه کې شوې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې حمله د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو په داسې سیمه کې د داعش پر وسلوالو کړي چې د ملکي خلکو کورونه نشته، خو د پیښې په ځای کې د زنغوزو د ټولولو لپاره یو شمیر خلک موجود و. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې باید ملکي خلکو امنیت ته پام وشي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې په حمله کې 13 د زنغوزیو ټولونکي وژل شوي او 40 تنه ټپیان شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ ویلي دوی ته په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو ته ادعاو رپورټونه ورسېدلي، خو د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. په لوګر کې بیا په دوو جلا پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی او هم امنیتي ځواکونو ته. د لوګر چارواکي وایي چې په یوه چاودنه کې چې پرون وشوه یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوې. د لوګر والی محمد انور اسحاقزي پرون ازادي راډیو ته وویل چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوې خو هغوی ته زیان نه دی رسېدلی.
د خزر بازار کې موټر بم سرعت نیولې و، د استمایت او ضد کوي ساحې ته ولاړې. د آیات دغه اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په هغه کې یو څه زخمي شوی او کوچنی تفلک په شهادت سره رسېدلی دی او بل چاته ضرر نه دی رسېدلی.
مستوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 8 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه چې 8 سرتیري دي وژل شوي وي څه نه دي ویلي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل بیا پرون په یو راکېټي حمله کې ټپي شو. په دې حمله کې دغه درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې دا ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د تورخم لهر د تیر چهارشنبې په ورځ څلور ساعته د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان هم ورغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې امله د پاکستان مننه کړې. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه دا تورخم سرحدی ترمینل لیکل شوی. دې مسلې په ټولنیزو رسنیو د خلکو انتقادونه راپورته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رایه ورکړې چې روسیه او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې دایمي استازي تاس ته دا خبره کړې. د امنیت شورا نهو غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي دې پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویل چې په دې پریکړه لیک کې هیڅ سیاسي مسله په پام کې نه ده نیول شوې، بشري اړخ لري او هدف یې په ادلب کې د بشري مرستو لپاره لار پرانستل او په همدې حال کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې جاري ساتل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي هغه لانجه چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوې په سوله ییزو لارو حل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بې ساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره تر کتنې وروسته پرون وویل چې په سیمه کې په بې ساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړې ده.
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understand.
پمپیوای موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زدل تر راوستول شوم چې پر دې وو پویګم چې زموږ بلګری او متحدان د ایران د جمهوریت لوري غوښت څړول کوي. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې حوثي ملیشه وسلوالو مخکې دا کړې و چې حمله دوی کړې خو واشنگټن او ریاض پر ایران تور لګي. دوستانو خبرونه ملاتړی راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي تلمی خلزاد پرون د سپتمبر 19مه د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حساب شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د وبخې بلې امریکایي چارواکي آلیس ویلس بیا د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یو پرانستې غونډه کې معلومات ورکړي. په اړه به یې جزئیات تر ته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې امریکا د افغانستان له حکومت سره سل میلیون ډالر مرسته له چې د انرژۍ په برخه کې وه بیرته ګرځولې ده. دوی وایي چې اداري فساد او ناسم مدیریت د دې مرستو د بیرته ګرځېدو سبب شوی. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې د راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو نومان سید نورالله جلیلي وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړی. دا د څرګندونې هم دراوړو. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي او که دغه ډول سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت هغه څنګه استازي چې د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورحضر شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و. تر دې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرسیالي آلیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبري وکړې او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرسیالي آلیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. آلیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولی چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
الیس ویلز ویل
د جورجاري لارې داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو دولسو میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په سږ کال په جولای کې یې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل سي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 18 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمینه شته. طالبان غواړي چې زموږ عسکر له افغانستانه ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په دوهمو میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجربه سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سېشنبې پورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویل حکومت په 100 میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادي پروژې لپاره ځانګړي شوی و بیرته وګرځي. د پمپیو شراو د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 500 سب سټېشنونو او د برېښنا د لینونو د غزولو پروژې ته د امریکا حکومت وایي دا پروژه پرته لدی چې جمهور رئیس غنی حکومت ته پیسې ورکړي دوی به یې بشپړ کړي. په دې اړه به د فرشتې جلالزی په بل رپورت کې جزئیات واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالي ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په وروستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. د دې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پرې و. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباز خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښه کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپې او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړي. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال له هڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگټن هم داسې پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې له افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوي وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشتوالي له امله راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای سي چې کورته جوت سي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ایس ایډ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرست مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډې خبرې وکړې. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د اداره د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود، د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ملاتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف، اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندېښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروري دی چې خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو اس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 30 کلونو کې 3 نوي میلیارد ډالر ملکي مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبریالانو ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي، آزاد او عادلانه انتخابات، موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې له ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان د هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.8 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حساب دهی د نشټوالي خبره کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان حکومت مخکې مکرر ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې طالبان د سولې د خبرو د ګډوډو او ټول تاوتریخوالي اصلي عامل دی او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې طالبانو یو بیان وایي چې د دې ډلې دریځ د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر بیان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګېږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوع گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېره ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زمنګ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړي.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته نومان سید نور الله جلیلی وایي د بریا په صورت کې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کارتیا شي د افغانستان ملي سرود او درې رنګه بیرغ به هم بدل کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکانات څخه استفاده هغه ټکی دی چې د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندانې د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې یادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال ویند محمد رضا سید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د ولسمشرۍ نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د ویډیو وروستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله یو اتیا شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د څېړنې لاندې.
دوستانو د تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. اوس راځو هغه رپورټ ته چې پکې د سید نورالله جلیلی څرګندونې درسره خاطر پردیس شریکوي.
نورالله جلیلی د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنو لپاره د ولسو نوماندانو له ډلې هغه نومان دی چې د سولې د ټینګېدو لپاره حاضر دی د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي. ښاغلی جلیلی وایي د اسلامي امارت پراتګ سره د ټولو افغانانو حقوق په مساوي ډول تضمین کیدی شي. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بریا په صورت کې به د افغانستان حاکم جمهوري نظام اسلامي امارت ته واړوي.
امارت اسلامی طریقې پیغمبراست طریقې خلافاست.
اسلامی امارت د پیغمبرانو او خلفاو طریقه ده او جمهوری هغه نظام ده چې د بشر په لاس جوړ شوی وي. که زه ولسمشر شم ژر تر ژره به د اساسي قانون لویه جرګه وغواړم او هلته به د افغانستان جمهوري نظام په اسلامی امارت بدل کړم. هغه ټول نامعلوم اړخونه چې طالبان په مقابل کې هر ورځ لسګونه افغانان وژني هغه ټول به حل کړم. د دې لپاره چې دلته د افغانانو د ژوند مسله
خاغلی جلیلی وایي کارتیا ولیدل شي د سولې د ټینګښت لپاره حاضر یم. ملي سرود او د افغانستان درې رنګه بیرغ هم بدل کړم. د اړتیا په صورت کې اړینه بولم چې په ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم د ابتدایي دورې وروسته بیل شي. ښاغلی جلیلی تېره شپه په کابل کې وی شخصي ټلویزیون کې د یوې مناظرې پر مهال ویلي چې د طالبانو مبارزه د شاه امان الله خان لاره وه.
او زه په حقیقت کې د طالبانو مبارزه د امیر امان الله خان د ازادۍ د مبارزې دوام بولم. د انګریزانو په وخت کې د امیر امان الله خان په وخت کې څه خلو همدغه افغانانو د انګریزانو د قوې په مقابل کې جنګېدل کنه
هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو جګړه په افغانستان کې مشروعیت لري. هغه که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو جګړه د خپلې خاورې دفاع په خاطر مشروع بولي خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو کورکورانه جګړه کوي. د ښاغلي جلیلی خبرې د ارګ له جدي غبرګون سره مخ شوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه څرګندونې د افغانستان ملي امنیت ته ګواخ بولی.
دغه څرګندونې چې د طالبانو له کړنو سره د دې نوماند همفکري په ګوته کوي موږ هیله مند یو چې اړوند ادارې به د دغو څرګندونو په اړه له دغه نوماند څخه پوښتنه وکړي. دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او د هیواد او د ملي امنیت لپاره ګواخ دي.
د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه څرګندونې بیا اساسه بولي او غوښتنه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي په دې اړه پلټنه وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د قانون مطابق مسؤلیت لري چې هغو کسانو سره چې د افغانستان دښمنانو سره همفکري لري تر پوښتنې لاندې راولي. دا یوه معلومه خبره ده چې دغه ډول څرګندونې نه د افغانستان حکومت او نه افغانانو ته د منلو وړ دي.
خو نورالله جلیلی ارګ او اجرایي ریاست ته د دې غبرګون په اړه داسې ګواښ کوي.
که دوی له ما څخه څه ناڅه پوښتنې شروع کړي زه به له هغوی څخه په سلهاوو مواردو کې پوښتنې وکړم. د افغانستان وضعیت به دومره پیچلی شي چې بیا به څوک خپله لاره هم پیدا نه کړي.
دغه نومان په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تل په جمهوري نظام ټینګار کړی. دغه دواړو نوماندان په داسې حال کې چې د حکومت شریکان هم دي خو تل یې د طالبانو جګړه د افغانانو پر وړاندې غیر مشروع یاده کړې. خاطر پردیس آزادی رادیو کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي، ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلي، د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایي حملې زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوام کې راغلي، د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د ورځپاڼې په لیکنه، خلک د افغانستان په کلیو بانډو کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي، چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورځپاڼې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړي، خو دوی یې په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي، د متحده ایالتونو پوځ ویلي، هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت ته اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي برید کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي، امریکایي ځواکونو پنځم سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریستانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې، د ملکانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه راپور ورسېدلی او له سیمهییزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویاند په حواله زیاته کړې، تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توطیه کړې، ځکه غواړي په زابل کې له خپل هغه بریده د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لسګونه ملکان مړه او ټپیان شول. طالبانو په زابل کې د پنجشنبې په ورځ مرکزي روغتون ته څیرمه برید کړی. چارواکو ویلي، په دې موټر بم برید کې 40 تنه ملکان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ژوبل دي. دفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ حضور ته هم پام کړی. د خبرونه په لیکنه، د دې ډلې د لمنځتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره دې ډلې د افغانستان په څو ځایونو، له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
د ډیورن کرخې د دواړو خواو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې ناوړه استفاده کوي او ترهګر هر لور ته استي. دغه فعالانو او یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کولې. اسمت ساروان پرې نور جزئیات لري.
د ډیورن کرښې د دواړو خواو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي، ځکه چې د پاکستان له ملاتړه برخمن تیرورستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تیرورزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د 24مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کېدې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل، ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د په وینا، ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی، ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه، ټول پوهیږي چې اسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوځ میلمه دی. د په وینا، له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پری میسنګ وایي، د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نور نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبې د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل ژغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد د اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ بریدونو او افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبلا غندلې ده. د دې سازمان د بشري حقونو سره د امنیت د برخې مسؤلې دافنی ایویاتار په یو بیان کې په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په دې هیواد کې یو بل خونړۍ ورځ وه او یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال، افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. پرون له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په خوږیانۍ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ظاهرا یې د داعش وسلوال په نښه کړي وو ملکي خلکو ته مرګ ژوبلا وکړي. همدارنګه د زابل په قلات کې یو روغتون ته څیرمه د طالبانو لخوا په یوه درنه چاودنه کې بیا لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی، او په یوه بله پیښه کې بیا د لوګر د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر له خپلو درې ساتونکو سره ټپي شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسی او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وصیت په اړه وړاندې کړی و. دوستانو دا د ازادۍ راډیو د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري؟ دا ډول کړنې خزي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولی شي؟
خبر سم چې نیکه وي ښه خزه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دې فکر کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر سمره چې نیکه وی ښه ځوی خو یور یور ده ډیر وخت ښځه مېړې دي کنه یو بس سره جنگ کوي خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي ما بیل تحریکی وي چې یعنی تا ته د مېړې داسې خبره وکړه تا باید داسې ورته ویلي وای د هغه ځواب دې کړی وای نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري تا ته یې دا خبرې وکړلې تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبوره شوی وم چې د کور پرېږدم نور مې د خپل پلار کره لاړه شم
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودی شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو را وغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کېږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او له ورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او له ورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه ټول به ما ته په قارو حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې ترڅنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.